لتیارو ترانا سفر وکړ، خو هغوی درانا او د تیارې په توپیر نسو پو. هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه.
لکه څنګه چې ستاسې دغه دوه بندیزه ده، په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل سوی دی، خو ځینې ستاسې دوه بندیز چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی. څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي، خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی، دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کې کار ځینې واخلي، یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره قوي بول؟
طنز چې که دوری طنز کوه چې سړی په پوهېږي، لوستونکی په پوهېږي. دوری طنز مه کوه چې لوستونکی بیا نه په پوهېږي. او دوم، که یو کردار د پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړی وي، لیکوال په خپله کردار وي د یو کیسې، نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وغږېږي، له هغه له علاماتو څخه ډېر کار نه واخلي. له ما سره چې په دې دوه بندیزه کې ما چې مخاطب وو، ما پښتون شایلی دی، هغه ما بېشکه په علاماتو باندې بیان کړی دی. دغه کیسه ما په علاماتو ځان ما نه دی په علامات کې اچولی، ځکه چې زه دا کیسه په خپله بیانوم او زه یو عام انسان یم، چونکه زما خیال تر ما لوړ دی. نو طنز او علامات چې کوم علامتي هغه کیسه ته کوي، هغه باید دوری وي چې ته یو څوک په پوه کړې، د چا تر سر باید لوړ نه شي تر.
او په دغه دوه بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي، کوم کوم موضوعات زیات تاثیر رانغاړي، پر کومو موضوعاتو دوه بندیز لیکئ؟
کوشش مې کړی دی چې د فلسفې موضوعات پکښې وي، او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لرې ځینې پاتې شوي یو، لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي، هغو ته مې کتلي دي، او څه داسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو، په یو څه داسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو، تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو. ما کوشش کړی دی چې په دوه بندیزو کې هغه څه هم راونغاړم چې هغه چې نوی شی وي، مطلب موږ کې محسوسولای سو، خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي. دغو کې ما کار کړی دی.
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځيږي، نو هغه یو ځواب غواړي، یو ځواب ورته پیدا کول غواړي. سقراط شاوخوا 2500 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د په ټولنه کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یې درلی. تاسو په بندیز کې مې دغه یو شی احساس کړل چې تاسو کله یو موضوع راخی، نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو له بل سره مکالمه کوي، یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي. څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسو پیغام په لېږدولو کې؟
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی، سیستم او چې کوم نظام دی، هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی، چې موږ یو له بل سره ارتباط ولرو، یو له بل سره په تماس کې، یو بل پوه کړو. که نه یې دا زه چې څه وایم او څه غږېږم پر یو څه موضوع باندې، زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانوې، دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی. خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي، هغه خو ټوټل مکالمه ده. که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي، د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده. که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل هغه کې ناست یم، خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی، ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمې تم کېدای نه سي، پر مخ تلای نه سي. مکالمه ده، یو بل ته به سره شایو. نو د شیلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده.
ښاغلی شریف، په روایتي ټولنو کې چې کله یو نوی ایجاد، یو نوی اختراع کېږي، نو هغه خلک په ډېره ګرانه قبلوي، هغې ته زر نه تیارېږي چې هغه قبوله کړي. زموږ ادب هم که راواخلو، چې له بهر کوم اصناف راغلي دي، که هغه په نثر کې دي که په شعر کې دي، لیکوالو او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي. فرضاً موږ به په شاعري کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی، د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلی دی. زموږ ډېر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري، چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده، آزاد شعر باید ونه لیکل شي، ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو. ستاسو دغه دوه بندیزه تر اوسه پورې تاسو دغه په فیسبوک کې خپرې کړي دي، یا موږ شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوه بندیزې لوستي وي، څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی؟ آیا دوی دا در سره منلی دی چې واقعا دا یو نوی صنف دی، او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې؟
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راووځي، نو دغه سی په پاتسي لکه دادیسي څه خاص بدلون بنه په لیکنو کې راسي او مرچ بیا ټینګار کو پرنیمای شانو چې به پسین کې دادا شان وی کټینګار کوي بیا خو د موضوعات هم تر یو خپل محدود کیږي هغه بیا یو هغه کې را بندیږي زم چې تر دې سار مجوز چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅو چې ولیکي به شک کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور را زه خو د تنقید په حق کې یم چې تنقید پر وسي وی ګوري لیکوالان خې خوښوي چې غما تر کومه حده پورې زما چاته لاره ده یا ما چاته رسولی دی هغه خې خوښوي او صنف چې ته یو صنف جوړوي د هغه دپاره به ته دا هم ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې دغه شی ما هم کتلی دی دو بندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده کې زه وه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم نو په کوچني مدار کې به نه راګرځو موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي دي او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه دپاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کوې ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې هغه زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده موږ پر هغه باندې پره نه یو ختلي چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو په لپورې کړو لړۍ او کړۍ سره برابر کړو د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی سي او دا ته لنډ هم لیکلی سي دا ته تر افسانې هم رسوای سي دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سي
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی فرضاً موږ شلومبۍ په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي فرضاً غزل ده نظم ده دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي یعنی کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولی یا هغه د هغه لپاره د نظم جوکار شته کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولی هغه ته په ناول کې کولی سي دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي که هغه د نثر دي که د نظم پاخ کې نه ځایېدل ځکه تاسې د اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ سي
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا مو وایي نو ما به اوس افسانې لیکلې ما به کیسې لیکلې لنډې کیسې به وې نثري ټوټې به وې دا اړتیا خو پیدا شوې ده او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای هغه موضوعات تر دې وتلي دي کوم ظرفونه چې تا وښیل هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی او چې کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف راوړي له هغه صنف سره د صنف د ویلو سره سره به دی هغه موضوع هم خپله کې قبوله بي کې دی به هغه ستا پیغام هم واخلي
یوه پوښتنه غواړم چې د دې ستاسې د دغه صنف د نامه په اړه یې وکړم تاسې چې دا په څه ډول لیکئ دا دوه بندیزه یا دو بندیزه عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو فکر نه کوئ چې خلک به له دې دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنې دوه پابندۍ ستاسې مقصد خو دا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو صنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپله خبره خپل پیغام رسول غواړي ښه به نه وایي چې دا دوه بندۍ وایي یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وایي که تاسې د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی دغه هم زه نقادانو ته پرېږدم چې دوی د پر دغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي بندیزونه ستا پکښې یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري دوهم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې وي کې له یوې خوا را وګورې هم دی په دوه بنده کې دی په دوه بنده دي او کې د چوکاټ له لحاظه وګورې هم دی بندیز هم ستا پکښې دوه بندیز دي کې بیا څوک دوه بندۍ ورته یي دوه بندۍ به بیا داسې دا صنف به له نورو صنفو شاید جلا نه کړي دغه صنف په دا بندو کې دی بند
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلي وي
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلي دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړي
انشاءالله اراده خو م سته ورته چې چاپ
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم در څخه واورو ډېر به شي
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و زما پخوانی ټول بیانونه رد سوي وو نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیانه علاوه د بیان ځانی زور وکاروه، نو می د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ. هغه سم دستی راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زور زهل خبر سوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاسېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه؟ دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړی؟ وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او که نه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي؟ او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نشوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼلی چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایاد پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګله کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخر یې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له څنګل راکوز کړ، په ځمکه یې کېنوه، او له جېبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو، او چې خولې ته یې ورنږدې کوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و، او بل په زړه کې یې ورتېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ، او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنای وکړ، جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای، نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې، او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی، او چنګیز د باز د بېادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه، او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بېادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ، او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و، او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. هورې یې سرچینه وموندله، او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای، اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه، او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه، او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسو ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرغړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعري هم کوي، او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتی صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دې ما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم.
لخبل کلی جنازه پمکو خرو تورم، پخپل منس کی مو جګړه دا زبسو خلا روم، پخپل منس کی مو جګړه دا زبسو خلا روم. خاطر شو سوخ پلام دی داشتگر، سوخ پلام سا خاطر شو سوخ پلام دی داشتگر. شو دا کور با دیرا تیخا دخمدار شو سو بکرم.
نازدی راژیو درنو ریدون کو دا محراب پکیر زرمتی پخک د سندرې یوه برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړه معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پېژنم، خو سې تاسې وپېژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو 40 کاله مخکې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي.
مننه زرمتی صاحب، له تعارفه دی د ازادۍ راډیو اورېدونکي ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم، په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړې دي او د سندرو برخه کې دې کار کړی. ته شوقي هنر ته راغلی، زه څومره معلومات لرم دغسې دي.
نو سندرې خو نو زموږ داسې داسې ته هنر چې دا زموږ شوقیانه ده، نو بس خپله داسې طبیعت مو درلو، شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کېږي. او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي، پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه.
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته. د ته په نام نه سیمه زرمت کې اوسېږي، ډېره نام نه یادېږي، او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوي. او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم، خلک در سره لیاس کوي. نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې.
تا د پیغام خبره وکړه، نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور، ای زما ماشومې لورې. نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې وه، ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده، ستا ښوونځي ته سندره ویلې.
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته، نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده، کمپوز او شاعری هم زما وه، ای زما ماشومې لورې لور ته مې لیکلې ده، هغه سندره به تا ته کوم. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، ته د مینې ترانه تیارو سخا خفای، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. لیکم مستی وای زدا کړای، هم دې زدا وای خو ادب.
کاش تغام یا وکیسای بد قسمت تو رشپای عیز ماما شو میلوری عیز ماما شو میلوری عیز ماما شو میلوری
من نظر متای سب اوریدل کو بدیام سندر اوریدلی په نام نسیمه کې اوسېږي د پکتیا کې څومره ماته معلومېږي د دې هنر ډګر کې ډېر کم کار کېږي او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده. تاسو څنګه؟
نو مایوسي خو خامخا یې د هجرت په وختو کې خو د هجرت هم قسمه قسمه دوران و تېرېده او د هغو بیا ایسته دلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوسه کېږي. خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری د هغه د مخ پند څه وخت له څه وخت راهیسې دغسې ژوندی ساتي هغه شوق هم ده. کنې دلته خو مطلب د مخ پروګرامونه نسته، لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی. بعضې هنرمندان خو بس دغه هغه ایسي هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي، نو دلته هغه شیان نسته، نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی سې ولاړ سي، محلي سازونو ته موږ نشو تللی. نو بیا هم هغه خپل شوق ده راسره مینه محبت ته، خپل شعر شاعري لا فن لا موسیقي، بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده.
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اورېدونکو لپاره؟
نو ما خو تا ته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده، لکه دلته خو موسیقي و دا شی نسته. خو بس خلک موسیقي خو هلته کېږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه، ځکه اوري چې ودونه یې پروګرامونه یې دغسې محفلونه یې. نو چې دلته زه ما تا ته خپله وویلي دا شیان بیخي مړه دي، لکه
یعنې ژوند په کاڼو لګېدلی،
ژوند په کاڼو لګېدلی ده. خو نسته په خوشحالیو کې، داسې نسته ودونه کې، لا هوټلونه، لا ځینې پخوا به چې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې، خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته، به دا شیان بیخي مړه دي. نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره، نسته. بس خو بس دا سندرې دي، خلک یې ام پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري، نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني. خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني.
یعنې ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي؟
نو زوکونه خو نه دي خراب، حالات خراب دي، ځکه چې بس ستا خلک هر چا زړه دا غواړي، حالات خراب دي، وضعیت خراب ده، څوک داسې کار نشي کولای. اول زه بیا بل سي مطلب دغسې کارونه وکړي، خو دا حالات خراب دي، حالات وجه ده. کنې زوکو د ډېرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي، ځینې ملګري ځینې انډیوالان، موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو، خو بس حالات خراب دي.
پیغام به دې څه دي ازادي راډیو اورېدونکو ته ستا غږ اوري؟
نو پیغام دا ده چې خدای پاک دې بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي، او دا ځای نه او دلته دې خدای کراري کې، ځکه وضعیت ډېر خراب ته، بس سوله راشي، وضعیت ښه شي، کراري شي، نو بس هر څه به سم شي.
په وروستیو کې ستا سندره اورو، تا په خوښه یې اورو، خوښه تا ته پرېږدي.
نو بس زما په خوښه سي ده، زما یو میهنی شعر ده، زه وطن یم په سلګو، ستړی ډېر یم له جګړو، بس دغه شعر
سړی ډېر یم له جګړو. ای زما خوارو بچو، لیونیان به وی تر څو مرګي لو تا کړ شوای، غنم رنگ ځوانان ټولاړ زغمو یا ما زفلای، رنگ پر رنگ زلیان ټولاړ زړمه هیڅ آواسوس نکړي، ډیر ګل رنگ ځوانان ټولاړ سوچتي وکړي هر افغان په هر سنگ ځوانان ټولاړ بل تو گل دارو لو دا گچ کو گلانو ای زما خارو بچو لیوانیان با ویتر تو زوطن یم پسل گو سالای دیر یم لجگلو ای زما خارو بچو لیوانیان با ویتر تو یالا لیوانیان با ویتر تو سوکرا کی قرار شی کلا سوکرا نا فرار شی سوچی دا خوشنی آغا دا غروح آغا بیمار شی سوچی ها خوشنی دا غا آغا روح دا غا بیمار شی صبح حل تشم خوشالا هر سوک نجنگ بیزار شی لاس بسروی دا پیغلو جشنو اخترو ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو زوطن یم پسلگو سالای دیر یم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو یم زمو پوریم یم پوینو لنگی دلائی شهیدان می دیر ورکلی اولیاو یم ساتلائی چاچی بدرانا کتلی اغا خدای دا شرم ولی ای زمان محراب بچیا دعاو دیکری ارخلی
جوان
دوی کسا پولیس وجود شمیدی سکر روز نشکر نه بجه سکر مریض را غیر
آزادی
خزین نه تسر اجازه نور که چه دویتن باشی تسکره وخلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لا سړي
ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه